تک د دې خلکو ناممکن دی. یعنی کوم کسان چې غواړي له خبر وقیا او الته دغه وڅی چې یا د اړتیا ده کنه، خو دغه جرګی تر یو حد کولای شي چې مثبت تمام شي، خو دا چې د اوس لپاره ولی د دې جرګو کار نه دی او د دې کارونه ولی درې تللی دي، شاید دوی ته هم د ژوند ګواښي او یا هم ځینې خپله نه غواړي. او بل دا چې که چېرته یوه کورنۍ دا پرېکړه وکړي چې نجونې ښوونځي ته پرېنه دي، نو هغوی هېڅوک ځوابان راځي کولای نه شي، ځکه د هغوی که لوستې اوسي تر څو که ټولنه لوستې نه شي او یا هم ټولنه کې داسې پوهاوی چې اړتیا ورته داسې ونه شي، نو فکر نه کوم چې په دې نږدې وخت کې دا ستونزې حل شي او خلک دې موضوعاتو ته رسېږي.
دقیقا که شل کال نه پخوا مسله پرې د تیرو شلو کلونو کې چې نجونې ښوونځي ته په دې ځینو سیمو کې تاسو شاید یاسئ چې پرېښودل شوي نه دي، ښوونځي هلته د نجونو په مخ تړلي دي، تاسو هغه هلته د اجتماعي فعالیتونه مجموع کې دا د خدماتو وړاندې کول څونه پیکه دي د ښځو له خوا نه او ښځو ته، ځکه یو خو د تعلیم په برخه کې بل په صحي برخو کې، تاسو څه توپیر ګورئ د هغه ولسوالیو تر منځ چې هلته نجونې ښوونځي ته ځي او هغه چې ولسوالۍ کې نه ځي؟
دقیقا دا خو هغه ولسوالۍ چې نجونې نه ځي خو وضعیت معلوم دی، نو حتی زه داسې ولسوالۍ داسې ځایونه پېژنم چې حتی له هغه ځای یوه نجلۍ هم لوستې نه ده وتلې. زه دا په ډاډ سره کولای شم، حتی نمونه یې راته یاد چې یوه نجلۍ نه ده توانېدلې هلته زده کړه وکړي، خو که په هغه ولسوالۍ کې چې وخت ورکړل شوی دی نجونې زده کړې وکړي، مثلا کولای شم بلخ ولسوالۍ چې پخوا هوه د هغه نه ډېر نجونې راوتلې دي، خو اوس لپاره دا چې وضعیت ښه نه دی، هغوی هم خپلې زده کړې کوي، داسې نه ده چې هغوی په کور ناستې اوسي زده کړو ته دوام نه ورکوي. خو دغه ستونزه چې ځینې کورنۍ لري دا پخوا مې اوس هم شته دي او تر اوسه حل شوي هم نه دي، او دا چې حل لپاره یې څومره کار نور کار ته اړتیا ده دا یعنی وخت څرګند.
یعنی دا هغه سیمو کې چې دا ستونزه شته نو هلته د مشارکت د ښځو په دولتي په ادارو کې مجموعاً په ادارو کې به هم کم وي، او هلته به ښځې نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په ښه توګه حل کړي، ځکه کله چې هلته ښځې نه وي تر ډېره د دوی هغه دواوو ته او ستونزو ته به رسېږي هم نه کېږي. نو
دقیقا چې نه کېږي، حتی ځینې روغتیایي مرکزونه چې وو هغه خبرونه شته دي چې تړلي دي، حتی داسې ولسوالۍ لرو چې ټوله داسې تړل شوې ده، نه هلته روغتیایي مرکز شته دی نه هلته روغتون شته دی، که ښوونځی و ور ورته ورته شوی دی یا که روغتونو تړل شوی دی ترې سنګر جوړ شوی دی، داسې موارد شته ولسوالۍ کې.
بلې، ډېره مننه. بلې خانم کریمي، در رابطه به ولایت در رابطه به مزار شریفم شما گفتین که مشکلات وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی یا مشکلات رویدادهای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن. در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شود؟ متاسفانه چون وقت در شهر وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم.
منظور مسئله چی؟
بله، رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده. شما در ابتدا اشاره کردین که تا در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که از در شهرها که دختران نمیتونن که به مکتب برن. در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شده؟
من فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل 2 سال قبل باز بهتر بود، ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه. و فکر میکنم حرکتهای مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی، شبکه مدنی، اینا اگر بخوان یا مسئول خود دولت، مسئول امنیتیش، پلیس، اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسئول، مثلا مشکلات بسیار بسیارن کاهش بدن، اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه. اما ولی باز هم متاسفانه مسائل وجود داره از نظر ناامنی، امنیتی، مسائلی که یعنی ما گزینه‌ای داشتیم متاسفانه که قضیه و مسئله تجاوز بود به یک طاها و دختری که مکتب میرفت، و بعد از او اما تقریبا بودن شاید من بگم شاید 90 دختر از مکتب به خاطر این مسئله باز ماند، یعنی حدودا 1 سال.
تأثیرات جدی است در منطقه.
دقیقاً، در منطقه تأثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر نمیش مسئله برایش به وجود آمد، یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندن. این موضوع متاسفانه هست و وجود داره.
درست.
و هر کسی به نحوی حالا یک انجو، یک دفتر، یک فعال مدنی، حقوق بشر، خود دولت، همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره.
درست.
باز هم همین موضوع را یک سری از دفاتر رفتن گپ زدن، صحبت کردن با خانواده، صحبت کردن که خب یک موضوع بوده شده، نیاز نیست شما تمام دخترها را بکشیم که فرض مثال این موضوع پیش نیاید. و باز با پادرمیانی خوب شد، آمدن روان کردن، ولی نه، بازم دخترها ضربه زیاد خوردن. یک سال اکثرشون از مکتب ماندن و حتی بعضیشون دیگه ایج روان نکردن. این موضوعات متاسفانه وجود داره، هست، و گفتم هر کسی میتونه نقش مفید خود داشته باشه.
درست. شکر. بله خانم کریم، تشکر. آقای سلیمی، که در روز مسائل بندی تم شو، در سولی مذاکرات مسئله گرمه، در بلد په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، په دې اړه له کورنیو سره تاسو په اړیکه کې یاستئ، دوی څونه د نجونو د تعلیم و تحصیل د دوام په برخه کې اندېښنې لري، څه امیدواری موجودې دي؟
اندېښنې خو خامخا شته، دا ځواکونه که هم اندېښنې وي په دې تړاو که دوی وزم اندېښنې شته دي. کله چې دوی وخو وضعیت، یعنی د کومو شمانو په اساس وضعیت تر یو حده ښه وخو، په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د سولې خبرې روانې دي، خو بلخوا جګړې میدان تود دی، او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ د هغه څه دي چې ټولې اندېښمن کړي دي. او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې یې وایي، دا دي چې د ښځو د زده کړو حقونه، د دوی کار، دا هغه څه دي چې واقعا اندېښنې پارولی دي. او موږ پخوا هم لرل چې که ځواکونه په هېواد کې مو موږ ډېر څه له لاسه ورکړل، ډېرې لوستې نجونې، خبریالان او تر څنګ فعالان، نو وروسته له دې اندېښنې شته دي. او موږ هیله لرو چې د دوی وتلو سره موږ کولی شو په خپل منځ کې سولې ته ورسېږو، او هغه ارزښتونه چې د تېرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي.
دقیقا. خلک څه ونډه درلودی شي په دې برخه کې؟ دا چې اندېښنې موجودې دي، اوس خو وضعیت داسې راغلی، نو خلک څه مسؤلیت لري چې څه باید وکړي؟ ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته هم ورګرځي که وضعیت خرابیږي یا محدودیتونه وضع کیږي، نو خلک به د دې نه ډېر زیانمن کیږي.
نو خلک خو زیانمن کیږي، او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کیږي. نو خلک زما په اند خلک صرف دا چې هیله ولري، غوښتنه وکړي، او دوی خپلو منځونو کې دغه خپله د ټولنیز سوله وساتي. ځکه اوس کوم څه موږ ګورو، خو زموږ سوله او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د نورو په لاس کې ده. د دې لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي، غوښتنه کوي شي، خپل منځونو کې یووالی ساتلی شي، خپله سوله ساتلی شي. د دې مسؤلیت به همدار یو بل ده چې د خپلې هیلې له لاسه ورنکړي. دا زموږ هېواد دی، پخوا هم زموږ و، اوس هم زموږ دی. نو اړتیا ده چې زړونه ښه کړو، ووسو، په خپلو کې آباد کړو.
بله، ډېره مننه آغلي سلیمی. بله خانم کریمی، در رابطه به ای که خوب یکی موضوعات سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه، اما در بخش فعالیت های مدنی، حقوق مدنی و حقوق اولیه که شهروندان افغانستان دارند در رابطه با حقوق تعلیم و تحصیل، در این بخش تا حال شما چیزی شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه؟ چقدر امیدوار هستین؟
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها، مثلا برای خانم ها، مثلا و کنانش دختر خانم ها. حقوق بشر هم یک نمونه ای هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دیگی را به بک‌گراند موضوعات برشان میده.
درست.
یا مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن، اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست. اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم، بیاییم مقایسه بکنیم، وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یال بسیار خوب شده، خیلی خوب شده، و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت اینکه با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن. درست. جای امیدواری هست، تاثیر خود داشته، تاثیر کرده و تاثیر خواهد کرد از این بیشتر و بهتر.
درست.
اما باز خب چالش های وجود داره در اجتماع ما، یعنی وضعیت اول زری ناامنی و بعض از مسائل دیگه که وجود داره، ولی این خیلی مهم است که اخیرا خانم ها و دختر خانم ها از حقوق خودشان که باخبر شدن، اینها هم تلاش کردن بابت این که واقعا با هم حق و حقوق خودشان برسن.
درست.
به جای واقعا امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور ما بتونیم تغییرات شگرفی رو ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما، مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر خانم ها.
درست. اگر بسیار کوتاه چون وقت تمام است، در رابطه با امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم، بسیار کوتاه.
من فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله. بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله. د آزاد رادیو درنو اوریدونکو داوا د دیونی د شکست سکوت یا نور بست خبرونه تر راتلونکو اونۍ او راتلونکو خبرونه مو په لوی او بهونکو خدای سپارم.